پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال 2024 میں کیسی رہی؟ ملک میں بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کا جائزہ لیں گے آج ویو 360 میں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں میں ملک میں شہری آزادیوں سے لے کر شخصی آزادیوں تک بنیادی انسانی حقوق میں کمی ہوئی ہے، جس کا عکس عالمی اداروں کی رینکنگ میں بھی نظر آتا ہے۔ فریڈم ہاؤس کے مطابق پاکستانی حکام اکثر شہری آزادیوں پر مختلف پابندیاں عائد کرتے رہتے ہیں۔ مسلم انتہا پسند عناصر اور صرف ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں بلکہ مذہبی اقلیتی گروہوں پر بھی مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ جمہوری آزادیوں سے متعلق اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی 2023 کے انڈیکس میں پاکستان ایک ہائبرڈ ریجیم کی کیٹیگری میں رکھا گیا تھا، لیکن اس سال اسے اتھارٹیرین ریجیم کیٹیگری یا آمرانہ ریاست قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں تو آزادی صحافت کی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز انڈیکس میں پاکستان 180 ممالک کی فہرست میں 150ویں نمبر سے اب اس سال 152ویں نمبر پر ہے۔ آج ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس ہفتے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا، جس کا موضوع تھا ہمارے حقوق ہمارا مستقبل، ابھی اور اسی وقت۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں اس سال انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا عالمی چارٹر کہتا ہے کہ ہر انسان کو محفوظ انداز میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، اور پاکستان بھی اس چارٹر کا دستخط کنندہ ہے، لیکن پاکستان میں آئے روز ہم مسنگ پرسنز کے واقعات رپورٹ ہوتے دیکھتے رہتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر بار کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ ان میں کمی نہیں آ رہی۔ حکومت کے مطابق لاپتہ افراد کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا، لیکن بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا کی یہ رپورٹ ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے۔
تقریباً عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے میں اب 20 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور یہ سٹارٹ اسی سے ہوا تھا کہ میرے شوہر مسعود احمد جنجوہ جو کہ ایک بزنس مین ہے، ان کو جبری گمشدہ کیا گیا پشاور جاتے ہوئے اور ان کے دوست سمیت۔
آمنہ مسعود جنجوہ گزشتہ 2 دہائیوں سے اپنے لاپتہ شوہر کی تلاش کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ اس کوشش میں انہوں نے ماتحت عدلیہ سے لے کر سپریم کورٹ تک انصاف کے لیے ہر دروازے پر دستک دی، لیکن انصاف کے لیے ان کی تلاش ختم نہیں ہوئی۔ آمنہ اب دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اپنی تنظیم ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے تحت جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔
آج کل کے یہ ڈسپیئرنس میں یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ لوگ واپس آ جاتے ہیں، اور شارٹ ٹرم ڈسپیئرنس بھی ایک چیز ہے جو کہ جیسے 2 مہینے 3 مہینے 2 ہفتے اس طرح بھی لوگ جبری گمشدہ کیے جاتے ہیں اور پھر منظر عام پر آ جاتے ہیں، ان کے اوپر پھر الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ مگر جتنی بھی گورنمنٹس آئیں وہ پکچر میں ہیں، مگر ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ وکٹم بلیمنگ کرتی ہیں۔
مسنگ پرسنز کے لواحقین کی تنظیم کے مطابق پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2000 سے زائد افراد اب تک لاپتہ ہیں، جبکہ ان افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن میں درج ہونے والے کیسز کی تعداد 10,200 تھی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کیسز میں سے 8,000 کیسز حل ہو چکے ہیں۔
حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے اس میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ 4 دہائیوں پہ محیط معاملہ ہے جو کہ شاید جلد بازی میں یا کسی کی انگزائٹی پہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے اس سے یا ایون عدالتی احکامات سے بھی اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بہت زیادہ کام کی ابھی بھی ضرورت ہے، اور دیکھیے دونوں سائڈ سے نا کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں۔ اگر آپ بات کریں کہ شاید یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کی انوالومنٹ ہے وہ یکسر مسترد نہیں کی جا سکتی۔
امریکہ سمیت انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے واقعات پر حکومت پر تنقید کرتی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکام بغیر کسی اجازت یا وارنٹ کے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے پشتون، سندھی اور بلوچ کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے اسلام آباد تک مارچ بھی کیے، لیکن چند افراد کے بازیابی کے علاوہ یہ کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں اور اب بھی سینکڑوں بلوچ افراد لاپتہ ہیں۔ حکومتی یقین دہانیوں اور عدالتی احکامات کے باوجود یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ اس بارے میں جبری طور پر لاپتہ افراد کے معاملے پر کام کرنے والے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کہتے ہیں کہ ملک میں بعض ادارے عدالتوں سے زیادہ طاقتور ہیں اور وہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے۔
آرمی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی فرد کو، چاہے اس کا تعلق آرمی سے ہے یا سیولین ہے، اس کو 8 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا بغیر ٹرائل کے۔ اس کا ٹرائل within 8 days کمنس ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوا تو اس کا کمانڈنگ آفسر، اس کا بریگیڈ کمانڈر، اس کا جی او سی، اس کا کور کمانڈر، ان کو ہر 8ویں دن کے بعد رپورٹ دینی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ٹرائل نہیں شروع ہوا، اور 32 دن کے بعد اس کا کیس جو ہے وہ جج ایڈوکیٹ جنرل کو ریفر ہوگا اور وہ ریزن لکھے گا یا وہ اس کو بیل پر ریلیز کر دے گا۔ یہ آپشنز ہیں۔
حکومت نے ایک مرتبہ پھر جبری گمشدگیوں کے معاملے پر کمیٹی بنانے کا اعلان تو کیا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ کمیٹی ماضی میں ہونے والے اقدامات کے مقابلے میں کتنا مؤثر ثابت ہوگی اور لاپتہ افراد کے لواحقین کا برسوں سے جاری انتظار ختم ہوگا یا نہیں۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق 2023 کا سال ملک میں انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں کے لیے مشکل ترین سال تھا۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر میں نے HRCP یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرپرسن اسد اقبال بٹ سے جاننے کی کوشش کی کہ پچھلے سال کی نسبت 2024 کتنا مختلف تھا انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کے لیے۔
پاکستان انسانی حقوق یوں لگتا ہے کہ جیسے دو پٹریاں ریل کی، انہوں نے کہیں ملنا نہیں، سیدھا چلتے تو رہتے ہیں لیکن آپس میں کہیں پر بھی ملتے نہیں، کہیں کلاس نہیں ہے کہ آپس میں یہ ملے اور کوئی بہتری کی صورت ہو اور اس کو بہتر کیا جا سکے۔ 2024 میں بھی اسی طرح سیاسی جو ہے نارکی رہی، سیاسی معاملات خراب رہے، بات چیت کا عنصر جو ہے سیاست میں جو ایک بیسک چیز ہے بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنا وہ نہیں رہا، شہری آزادیاں جو تھیں متاثر ہوئے، لوگوں کی کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب روز دیکھتے ہوں گے انسانی حقوق کے حوالے سے، کبھی خواتین کے لیے، ٹرانسجینڈرز کے لیے بنتے ہیں، بل پاس ہوتے ہیں اور اسمبلیاں جو ہیں وہ قانون بھی بناتی ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال وہیں کی وہیں ہے۔ مین وجہ اس کی یہ ہے کہ ان پہ عمل نہیں ہوتا۔
تو خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے حقوق پہ اگر ہم بات کریں تو کہاں کھڑا ہے پاکستان اس وقت پچھلے سال کے مقابلے میں؟
نے دیکھا کہ رواداری مارچ مینلی خواتین تھی، اس میں آگے لیڈ کرنی تھی، ساری خواتین تھیں جو اس نے شروع کیا۔ رواداری کا مقصد یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے مل بیٹھ کے معاملات کو طے کیا جائے، اور جو لوگ جن پہ کوئی اختلاف ہے، کوئی اختلاف رائے ہے، تو اس کی سنا جائے اس کو بھی، اور ہر ایک کو حق ہے اپنی بات کہنے کا، اور ہر ایک کو بات ہے حق ہے کہ اپنی بات سنائے اور اس کو کوئی نہ کچھ اس میں سے ضرور نکالنے کی کوشش کرے۔ لیکن جس طریقے سے ان خواتین کے ساتھ یہاں برتاؤ کیا گیا، ان کو مارا گیا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، جس طرح ان کو گھسیٹا گیا سڑکوں کے اوپر، یہ کسی بھی مہذب ریاست میں، کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اقلیتوں کی بات ہے، ان کو مستقل طور پر ہراساں کرنا، اقلیتوں کو، ان کی بچیوں کو زبردستی مزاق تبدیل کرنے کے لیے اغوا کرنا، کام عمری میں ان کو اٹھا کر لے جانا اور مدرسوں میں لے جا کے رکھنا، اور پھر مدرسوں میں دیکھیے یہ ٹھیک ہے، سپوز ہم ان کی یہ مان بھی لیں تو کہتے ہیں جی مسلمان ہو گئے، بھائی ماں باپ سے ملنے پہ تمہیں اسلام پابندی نظر آتا ہے چاہے وہ کیسے بھی ہو۔ جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ڈاکٹر شاہنواز کا جو مرڈر جس طریقے سے ہوا، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے انفرادی طور پر کوئی بھی جذباتی ہو سکتا ہے، اچھا جی میں جذبات مجبور ہوئے میں نے کسی کو مار دیا، یہ پہلی دفعہ اتنا برے طریقے سے کہ اوپر سے لے کے ڈی آئی جی لیول کے بندے سے لے کے ڈی آئی جی سے لے کے نچلے سپاہی تک سارے لوگ اس میں انوالو تھے، اس مرڈر میں سارے شریک تھے، اور سب کی ذہنیت ایک جیسی تھی، اور ان کو ہارڈ فون پہنائے جا رہے تھے جو لوگ اس میں شریک تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر اقلیتوں کا، یہ جو ہمارے وہ تو مسلمان تھا، لیکن جب یہ مسلمان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو اقلیتوں کے بارے میں کیا تصور ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔
آزادی اظہار رائے پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت تنقید ہوتی ہے پاکستان پہ اس لحاظ سے، آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں جو آزادی اظہار رائے ہے اس کی صورتحال پچھلے سال کے مقابلے میں کہاں ہے اس وقت, اور خاص طور پہ جب ہم 2024 میں دیکھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے پہ حقوق سلب کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو کہاں ہے پاکستان اس وقت؟
ایک عام جنرل سی بات ہے کہ آپ میڈیا پہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, آپ اس کی کوئی بات نہیں کر سکتے, اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو نہیں جاری کر سکتے, اسی طرح اور دیگر پارٹیاں. اچھا مجھے یہ عجیب و غریب بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو سیاسی طریقے سے کام کر رہی ہیں وہ غلط بھی کرتی ہیں, اچھا بھی کرتی ہیں, برا بھی کرتی ہوں گی, ان کے ساتھ تو آپ کا یہ رویہ ہے, لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو مذہبی انتہا پسند ہیں اور معاملات کو زور زبردستی جو ہے وہ ایکسیپٹ کروانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے. ایک اور جو سب سے بڑی, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آرمی کیوں نہیں جان چھوڑتے, ایک بات بڑی سیدھی اور سمپل سی ہے کہ کوئی بھی فوج اس طریقے سے بزنس نہیں کر. ہماری فوج جو ہے دیکھیں, جب ایک سائنٹیفک اصول ہے پالیسی کہ جس طبقے کا, جس کلاس کا, اس کی آپ کی اکانومی میں جتنا حصہ ہوتا ہے وہ اقتدار میں بھی اتنا حصہ چاہتی ہے.
قانون سازی اور انصاف کی فراہمی کے لیے اگر ہم اس لحاظ سے بات کرتے ہیں تو کہاں کھڑا ہے پاکستان اس سال, کیسا رہا ہے 2024 پاکستان کے لیے؟
دیکھیے اس سال جو قانون کے سامنے, اس میں تو انہوں نے قانون کو ایک مذاق بنا دیا, جس طرح سے عدلیہ کو اور اس کو پیرلائز کیا گیا ہے, تو اس سے تو پتہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ قانون دینے پہ عمل کرنا نہیں چاہتے اور قانون آپ کے لیے کھلونا ہے اب اپنی مرضی کے لیے. دیکھیے یہ ان میں یعنی یہ سب میں یہ خامی ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں, جب بھی اقتدار میں آتے ہیں پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ساری عمر بیٹھے رہنا ہے, اس طرح کے قوانین بناتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں. اچھا ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کل ہی ہم اقتدار میں نہیں رہیں گے اور یہی قوانین جو پھر ان کے خلاف استعمال ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جس سب اپنے نواز شریف گورنمنٹ نے بعد میں پی ٹی آئی کا اس کا بنایا تھا, اپنا نیب کا قانون بنایا پیپلز پارٹی کو پھنسانے کے لیے, سال دو سال ان کی حکومت چلے گی, پھر وہی نیب کا قانون ان کے خلاف استعمال ہوا, لیکن پھر بھی سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں. بھائی میں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ ہیں سیاستدان ہوں یا ہمارے بیوروکریسی کے یا لوگ ہیں سارے, ان میں اور ساری باتیں بہت خراب ہوں گی, بڑی غلط ہوں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن ایک بات میں یہ بڑے مسلم مزاج ہیں اور بڑی عظیم بات ہے ان کے اندر کہ اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا.
انسانی حقوق کی پامالی میں سیکیورٹی کی صورتحال بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ سرحدی صوبے خیبر پختونخوا میں گزشتہ دو دہائیوں سے سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کی بجائے بگڑی ہی ہے. اس صوبے میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے؟ وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شمیم بہت شکریہ. انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سرگرم رکن صوبے میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
وہ اس کو بہت زیادہ تشویشناک سمجھتے ہیں اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے یہاں پر صورتحال دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے. رواں سال جو 2024 ہے اس میں سیکورٹی کی اب تک جو پولیس کے اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 631 واقعات ہوئی ہے, جس میں 1273 افراد, جس میں سیکورٹی کی 143, ایف سی کے 87 اور فوج کے 65 افراد شامل ہے, اہلکار شامل ہے, وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اور ان واقعات میں پولیس کا کلیم ہے کہ انہوں نے 957 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے, مگر یہ ہے کہ یہاں پر جو حالات ہیں وہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہے ہیں اور جو صورتحال ہے وہ دن بہ دن گمبھیر ہوتا جا رہا ہے.
تو جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے انسانی حقوق کی صورتحال کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے؟
بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ لوگ اس وقت مطلب جو اعداد شمار ہے تو غیر مصدقہ ہے، اس میں تقریباً 1600 افراد جو ہے وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں، اور وہ جو انٹرمنٹ سینٹر ہے، ٹارچر سیلز ہے، وہاں پر وہ قید ہے، جبکہ حال ہی میں 11 اکتوبر کو پی ٹی ایم کا یہ جو کلدم ہے اس کے جو زیر اہتمام جلسہ ہوا تھا تو انہوں نے اس میں 22,000 لوگ جو تھے وہ مطلب جیلوں میں بند، اور کوئی 6,000 ان کی جو مسنگ تھے، 6,000 سے زائد، یہ انہوں نے اعداد شمار بتائے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمارے مسنگ ہیں، اور کچھ بہت زیادہ جو واقعات ہوئے تو انہوں نے جو 20 سال کے اعداد شمار تھے وہ تو بہت زیادہ تشویشناک تھے۔
تو کوئی شمس صاحب ایسی چیز جس میں صوبائی سطح پہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کوئی ایفرٹ کر رہی ہوں، وہ کوئی آواز اٹھا رہی ہوں اور گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے یا جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس سے بات کر رہی ہوں؟
یہاں پر جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا صوبائی ونگ ہے یا جو دیگر خواتین اور انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں، بعض مباحثے بھی کرتے ہیں، اخبارات میں بیانات بھی دیتے ہیں، مگر یہاں پر مسئلہ بہت زیادہ اسی وجہ سے گمبھیر ہے کہ پچھلے 1 سال سے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اور ان کے اور وفاقی حکومت کے درمیان جو بہت سخت محاذرائی ہے، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی قیادت ہے یہ ہیومن رائٹس کمیشن کے معاملات ان کے لیے سیکنڈری حیثیت ہے، ان کی سب سے زیادہ فوکر جو ہے وہ عمران خان کی ریلیز پر، عمران خان کی مقدمات پر ہے۔
بہت بہت شکریہ شمیم، شاید آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اس بارے میں بتا رہے تھے کہ کے پی میں کیا صورتحال ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے جس کی وجہ سے انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میناکشی گنگلی نے جو کہ ہیومن رائٹس واچ کی ایشیا ڈائریکٹر ہیں، ان سے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں۔ میناکشی بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاکستان میں 2024 میں انسانی حقوق کی صورتحال کتنی مختلف تھی اس سے پہلے سالوں سے؟
جی، اس سال جہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا سچویشن تھوڑا بگڑ گیا ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ رول آف لا نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک پولیٹیکل موٹیویشن زیادہ کام کر رہا ہے اس میں، اور یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، یو ایس میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ لوگ کب تک یہ ٹالریٹ کریں گے اور کب تک ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو ہیومن رائٹس ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، ایک جنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور رول آف لا جو بہت ہی ضرورت ہے ہیومن رائٹس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ واپس کیسے لایا جا سکتا ہے۔
تو میناکشی کیوں، کیا فیکٹرز کیا ہیں پھر؟ آپ نے کہا کہ پاکستان ہے یا بھارت ہے یا بنگلہ دیش ہے، ایون امریکہ تک آپ نے کہا کہ انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں اور رول آف لا جو ہے اس پہ کوئسچن مارکس ہیں، کیوں ہیں، فیکٹرز کیا ہیں اور کیا جو ایسی چیزیں ہیں جو اس میں رول پلے کر رہی ہیں؟
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ پبلک سپورٹ بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی طرف ہی دیکھیں تو ابھی بنگلہ دیش میں، اس کے پہلے سری لنکا میں ایک آؤٹ ریج ہوا، لوگوں نے جو گورنمنٹ تھی ان کو نکال دیا، پبلک پروٹیسٹ کے کارن وہ لوگ ریزائن کر کے چلے گئے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب اتھارٹیرین گورنمنٹ زیادہ تک چلتی ہے تو کبھی نہ کبھی پبلک اتنی ناراض ہو جاتی ہے کہ اس طرح سے ایک لا اینڈ آرڈر بریک کر کے ہی ان کا کوئی صلاح نکلتا ہے، وہ حالات بننے ہی نہیں چاہیے ایسا۔ اگر ہم کو، اگر حکومت ایسی ہو جو رائٹس رسپیکٹ کرے تو پھر ہم کو ایسا سچویشن سامنے ہی نہیں آنا چاہیے۔ پر یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیومن رائٹس کی ابیوزز کی طرف ہی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے، آپ کو سیکیورٹی چاہیے تو آپ اپنی سول لبرٹیز پہ کمپرومائز کر لیجیے، اور کبھی کبھی لوگ اس کو ماننا بھی شروع کر دیتے ہیں، یا پھر وہ ایک تو جو دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں پولیٹیشنس کا، وہ دوسرے طرف زیادہ دوش دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کی غلطی ہے۔ اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں امیگرنٹس کی غلطی ہے، اگر آپ ہمارے یہاں دیکھیں تو پھر کبھی کوئی بھارت میں ہو تو وہ کہیں گے مسلمان خراب ہے، باقی کہیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہندو خراب ہے۔ یہ سب جو ہوتے ہیں جو آپسی فساد بنا دیتے ہیں ان سے بھی یہ لوگ قائم رہتے ہیں، پر کتنی دیر، कभी ना कभी इंसान ये बोलेगा कि मेरा हक क्या है और मुझे वो हक वापस दे।
लेकिन आपने जो बात की कि उस हक तक पहुंचने या उस हक को मांगने से पहले जो है वो चीजें किस तरह से सुलझ सकती हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खवातीन के मैं पाकिस्तान की दो पॉइंट डिस्कस करूंगा आपसे एंड देन विल गो टू इंडिया और इंडिया की भी बात करेंगे। खवातीन के हकूक पर ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है खत्ते में?
जी, पाकिस्तान की सिचुएशन में हम लोग बहुत ही वर्ड हैं। एक तो है कि गुम, अभी भी लोग गुम हैं, उसके लिए हम वरी करते हैं। एक जो ब्लास्फेमी लॉ है उसके लिए भी वरी करते हैं। और जो मैं हम पहले भी जिक्र कर रही थी कि जो दूसरों को दोष देकर के खुद को बटाना, ब्लास्फेमी लॉ तो यही है, माइनॉरिटीज के ऊपर यूज होता है ज्यादा। ये ना करें तो फिर जो एक रूल ऑफ लॉ, एक यूनिफाइड डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात होती है, वो आगे आ सकता है। और हमारे ये साउथ एशिया में तो बड़े सारे चैलेंजेस हैं। पोल्यूशन का चैलेंज है, गरीबी की चैलेंज है, भूखमरी की चैलेंज है। तो ये सारे जो साथ काम कर सकते हैं,
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके ख्याल में खवातीन के हुकूक की जब हम बात करते हैं?
बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये इन चीजों की बात नहीं करना चाहता है कभी भी कोई हुकूमत। इसलिए वो, और ये तो उनकी फेलियर्स होती है ना, कोई गरीब सोता है भूखा पेट, वो हुकूमत की फेलियर रहती है। इस जमाने में ये होना नहीं चाहिए, पर अगर होता है ये इसलिए होता है क्योंकि गवर्नेंस ठीक नहीं है। लास्ट जो रिसोर्सेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, करप्शन है। तो इनको लिए वो फसाद क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के बीच में लड़ते हैं, दंगे होती हैं और इतने सारे लोग मारे जाते हैं या गुम हो जाते हैं। तो ये गलत बात है।
तो ये बुनियादी मसाइल और तहफ़ुज़ात आप समझती हैं कि यही है पाकिस्तान में भी, और अगर हम भारत को देखें तो वहाँ भी यही चीज़ रेप्लिकेट हो रही है?
जी, हम बिल्कुल यही देख रहे हैं। हम पूरे साउथ एशिया में, और जैसे मैंने जिक्र किया, ये काफी जगहों पे हम देख रहे हैं। पर इसमें मैं एक चीज की बात जरूर कहूंगी, अभी दिसंबर 10 को ह्यूमन राइट्स डे था, इसलिए मैं इसकी बात जरूर जिक्र करूंगी कि जो गुम हो जाता है, जो गुम करने की
वायलेशन
होती है मिसिंग पर्सन की, ये अगर आजकल सब देख रहे होंगे, आपके आपके ऑडियंस देख रही होगी सीरिया में क्या हुआ, कि कैसे लोग गए अपने लोगों को ढूंढने के लिए। जब कोई मिसिंग रहता है और जब बरसों तक मिसिंग रहता है, तो फिर लोगों को, जो फैमिलीज होती हैं, उनको पता नहीं होता है कि आगे कैसे बढ़ें, वो इंतजार करते रहते हैं। मैंने बीवी से बात करी है,
कुछ चीजें और पॉइंट आउट करनी है, उन पे मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा। मेरे पास सिर्फ 2.5 मिनट है। आजादी इजहार की या फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात करते हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है उस लिहाज से, और पाकिस्तान में मीडिया के लिए परेशानी की वजह क्या चीज बन रही है ज्यादा?
जी, जब अगेन जो हम हैं उनमें तो हम देख रहे हैं कि इधर से स्लाइड ही हुए जा रहा है, और इसके लिए भी हमको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा अगर जो मीडिया का काम है वो ये है कि जो सरकार की तरफ से कमी हो रही है उसको आगे बढ़ाए, उसको क्रिटिसाइज करे। पर आजकल तो हम देखते हैं कि जो भी क्रिटिसाइज करता है उसी के ऊपर दबाव आ जाती है, सिर्फ जर्नलिस्ट के ऊपर नहीं, कभी कभी पूरे नेटवर्क के ऊपर आ जाती है, कभी कभी मालिक के ऊपर आ जाती है। लोगों को चुप कराया जा रहा है। चुप कराने से तो जुर्म तो नहीं छुपता है ना, जुर्म तो फिर भी
भारत में। भारत में सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है पाकिस्तान से, आजादी इजहार राय की हम बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच की या ह्यूमन राइट्स की या ओवरऑल अकलियतों के राइट्स की? तो
जी, हमें तो ये है कि ये कहीं भी ठीक नहीं है साउथ एशिया में। अगर हम देखें इंडिया, या हम भारत देखें, या अगर हम बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें, हर जगह पे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर बहुत दबाव है, सिविल सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो वकील हैं, जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, जो ट्रेड यूनियन वाले हैं, जो हक की बात करते हैं, उनको दबाया जा रहा है। और ये इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि पब्लिक को पता चले, उनके वोटर्स को पता चले कि वो कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने टीवी पे जाके भाषण देना चाहते हैं और झूठ मूठ बोल के लोगों का दिल फुसलाना चाहते हैं।
तो कौन से फैक्टर्स हैं, क्विकली अगर हम 4 फैक्टर्स ऐसे पॉइंट आउट कर सकें, जो भारत में अकलियतों के हुकूक के हवाले से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?
जी, हम हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक बहुत बड़ा मसला है जो हमको देखना चाहिए साउथ एशिया में, पूरा भारत में हमको देखना चाहिए। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्या हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा हमको इसके ऊपर चिंता है। सिचुएशन इन मणिपुर जहाँ पे एथनिक माइनॉरिटीज़ के ऊपर काफ़ी दबाव है, वो भी हमें देखना चाहिए। ये जो मसले हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो सिविल सोसाइटी के ऊपर क्रैकडाउन है, ये भी बहुत ही कंसर्निंग है।
बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी गंगा انگلی آپ ہمارے ساتھ تھیں اور بات ہم اس لحاظ سے کر رہے تھے کہ انسانی حقوق خطے میں پاکستان اور بھارت میں خاص طور پہ کس سطح پہ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کې ښاغی او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی کې یا بٹن کې ښاغی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ.
لخغه ورستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی خاګي لکنه کې دوه ورستا تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او لخغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د نن نو وضعیت په دې پروګرام کې د بی پلو خبريالانو سازمان او افغانستان د رسنیو د ازادۍ لپاره په نړۍ کې د یو سلطنتي هیوادونو په ډله کې په لسګونه درجه چټ شوې د سازمان وی طالبانو د مطبوعاتو د ازادۍ او د خبريالانو په ځنګړې توګه د خزینه خبريالانو د خوندیتوب د مرګ زنګ غږولې دی په دوی مطلب کې د طالبانو او پاکستان په اړه کو بحث کوو
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او خوشاله اوسئ او وخت او چاري مهم په خیر وي لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په پایل کې اوریدل په دې نیم ساعت خبرونه کې په دوو موضوعاتو بحث کوو د بی پلو خبريالانو سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د رسنیو او د خبريالانو په وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې افغانستان په دې تیر درې کلونو کې د رسنۍ د ازادۍ په برخه کې لګڼو مشکلاتو سره مخ شو دی او په دوی مطلب کې د طالبانو او د پاکستان د اړیکو په اړه غږیږو نو په دې دوه موضوعاتو دوه ډیر قدرمن میلمانه را سره په پروګرام کې دي د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی صاحب او د پېښور پانتون استاد ډاکټر صاحب عرفان اشرف دوی دواړه را سره وي او په دې اړه به ورسره وغږیږو اما په سر کې د ورځې مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم په ملګرو ملتونو کې د روسي دایمي استازي د امنیت شورا ته ویلي چې په افغانستان کې میشتي تروریستي ډلې په دوامدار ډول به هر څه هم مالي ملاتړ ترلاسه کوي او په خپلو لیکو کې د وسلوالو د جذبولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي د روسي دولتي خبري اژانس تاس د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې وسلي نبنزیا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پیاوړي کېدو په حال کې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره غونډه وکړه د غونډې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما مشري روزا او تنبایو د امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان ثبات په دوامدار ډول د واکونو سره مخ دی اما طالبانو تل ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت مخه نیول شوې ده ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د انجونو په طبي زده کړو باندې د طالبانو بندیز به په دغه هیواد کې موجود بد بشري کړکېج لا بد کړي ملګرو ملتونو زیاته کړې چې افغانستان د بشري کړکېج لپاره په نړۍ کې تر سودان وروسته دویم هیواد دی ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال تام فلیچر چې د بشری او استراري مرستو د چارو تنظیم کوونکی هم دی د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته وویل چې د انجونو په طبي زده کړو باندې پیشنهاد شوی بندیز ممکن د افغان ښځو او انجونو روغتیا پالنې ته جدي او دوامداره زیان ورسوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد او د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو ترمنځ تر لیدونو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو له لارې د موجوده ستونزو په هوارولو ټینګار کړی دی د دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ ویلی تمه داده چې د طالبانو حکومت د هغو تروریستي ډلو مخه ونیسي چې د دغه هیواد امنیت ګواښي. د دسمبر په 9مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شاه ظفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د صدر اعظم له مرستیال او بهرنی چارو وزیر محمد اسحاق دار سره د دواړو خواو د اړیکو په پیاوړي کېدو خبرې وکړې. او د بیپلو خبریالانو سازمان په کلنی راپور کې افغانستان د رسنۍ د ازادۍ لپاره د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو او سیمو په منځ کې د تیر کال په پرتله په لسګونه درجه ټیټ شوی او په جدول کې یو سلو اتاویم ځای خپل کړی دی. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند په ترتیب سره له لومړۍ څخه تر پنځمې درجې پورې او اریتریا، سوریا او افغانستان په ترتیب سره د دې جدول په پای کې دي. د بی سرحده خبریالانو سازمان ویلي چې طالبانو د مطبوعاتو د ازادۍ او د خبریالانو په ځانګړي توګه د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د مرګ زنګ غږولی دی. دغه سازمان د راپور له مخې له هغه راهیسې چې طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واک ترلاسه کړی، پر رسنیو ډیر محدودیتونه لګول شوي او هغه رسنۍ چې لا هم فعال دي له اقتصادي ستونزو او اطلاعاتو ته د لاسرسي له مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. بیا هم خراغلس د درنولیدونکو تاسو د ورځې مهم خبرونه واوریدل. اوس به د افغانستان د خبریالانو د سازمان د مشر حامد عبیدی صاحب سره په افغانستان کې د رسنۍ په وضعیت وغږیږو. عبیدی صاحب په خیر راغلس، کور مو ودان، زه پوهیږم تاسو په سفر کې وس، اما زموږ بلنه ومنل، مننه چې د پروګرام ته راغلس. عبیدی صاحب، د بیپلو خبریالانو کلنۍ راپور خپور شوی او په دې راپور کې بیا په افغانستان کې د رسنۍ په وضعیت جدي اندېښنې ښودل شوې دي. افغانستان د شاته غورځېدلی او دغه اخیرو هیوادونو په ډله کې دی. دغه راپور او دغه وضعیت د رسنیو دپاره څه پیغام رسوي؟ څومره دا خبر بد دی سره د دې چې موږ په دې موضوع ډیر زیات غږېدلی یو، اما کله چې دا خبرونه په وار ور راځي نو واضح ده چې موږ هم باید پرې بحث وکړو. څومره تاسې ناهیلي یاست په دې وضعیت باندې؟
جلال صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو لیدونکو او کتونکو ته ډیره مننه. زه فکر کوم چې دغه څه تمام کېده چې مارصف کله چې خپل کلنۍ راپور خپروي وضعیت به نور هم تر پخوا بد وي. او دا موږ او تاسو ولیدل په تیرو په خاص ډول په تیرو دریو میاشتو کې څو قوي محدودیتونه رسنیو باندې وضع شول. مثلا تلویزیونی خپرونې په ځینو ولایتو کې ودرول شوې. په همدې ډول د اقتصادي پلوه ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي، خبریالان نیول کېږي. او تاسو کلنی راپور د ځینو بنسټونو هم ولیده چې شاوخوا 300 خبریالان د دغه کال په اوږدو کې د طالبانو د استخبارات تو د اداره او د امر بالمعروف له ادارو لخوا نیول شوې دي. اما باور دا ده چې کڅام دا ډېر بد خبر دی چې افغانستان په دوو اوبو ودونو کې راغله چې تر ټولو بد وضعیت تجربه کوي، چې سوریا او افغانستان په یعنی تر ټولو بد وضعیت لري. په حال کې چې تقریبا درې کاله مخکې افغانستان وضعیت ډېر ښه و. منظور مې دا ده د جمهوریت تر آخر ورځو پورې افغانستان په 130 کټګوري کې راتلونن 130 کټګوري کې راغله. یعنی دوو هغه بدو هیوادونو کې چې تر ټولو بد وضعیت پکې ښودل شوی دی. د شته عقایقو ته په کتو سره په افغانستان دننه سره چې وضعیت ګوري د خبرالانو وضعیت د رسنیو وضعیت، اما باور داده چې بالکل د محدودیتونو وضع کول، د سانسور، اطلاعات لاسرسی مسله، د خبرالانو نیول، د سانسور مسله، د رسنیو د مونیټور مسله چې ټول رسنۍ د حاکم نظام لخوا څارل کیږي، دا ټول حقایق دي چې په عملا د افغانستان ژورنالیزم سیستم تجربه کوي. او زه فکر کوم دا تر ټولو بد خبرو چې افغانستان بیا له بده مرغه په ډېر بدو هیوادونو کې.
او د جدول په پای کې زی عبیدی صاحب، بل تازه خبر داده چې د امر بالمعروف وزارت چارواکو پرسنوي کې د موسیقي تازه د اقدام کړی چې باید موسیقي ونه غږول سي. زه فکر کوم دا د موسیقي د غږول کېدو مسله خو په دې تیرو درې کلونو کې بنده و. زه نه پیږم چې دغه موسیقي د دوی هدف څه دی. آیا هغه د پروګرامونو په سایر پای کې ځینې موزیکونه چې د جنګلونو په وخت کې پلی کېږي هدف دا دی که بل څه دی؟ یعنی په مجموع کې موږ تاسې وینو چې وضعیت خرابیږي، پرسنۍ باندې محدودیتونه لا هم زیاتیږي. فکر کوئ چې اصلا په فکری لحاظ طالبان د رسنیو سره مخالف دي، یا طالبان اصلا د رسنیو څخه په یو شکل ویریږي چې بالاخره د دوی په نقص تمام نه شي، که بل هدف دی په منځ کې؟
دواړه کېدای شي. زه فکر کوم چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د رسنیو په ځواک باندې پوه شول، او دم ویلای شم چې طالبانو ان تر دې چې په تیرو شلو کلونو کې د رسنیو له ځواک ګټه پورته کړه، په یو سیمه کې چې وادي چاودن هم کېده، دوی به د ټپیانو شمیر کب یو دوه به و دو به لسګونه خودل، او په یو ډول دس انفارمیشن یا غلط معلومات کوخخ کوو چې خپلو هغه خپل سوشل میډیا لاري او عام تر دې چې رسنیو لاري خبره کیا. او موږ او تاسو رسنۍ که څه هم دا یو بحث و د رسنیو تر منځ چې موږ آیا مکلفیت لرو چې د طالبانو خبرونه خپاره کړو که مکلفیت نه لرو، ځکه چې کله چې ما شخصي نظر دا دی چې که څه هم دا په بېلابېلو هېوادونو کې بېلابېل نظرونه دي، ما شخصي نظر دا دی چې کله چې یو گروه یا یو شخص یا یو گروه د یو هېواد اساسي قانون نه مني، نو هېواد هم ورته ژمنتیا نه لري. طالبانو اساسي قانون نه منلو، نو ما په باور رسنیو هېڅ مکلفیت نه درلود چې طالبانو خبرونه خپاره کړي او توازن په پام کې ونیسي. بل اړخه بیا په ځینو هیوادونو کې دا مسله د توازن لپاره باید دا کار وشي. دا یو غټه مسله وه په تیرو شلو کلونو کې جمهوریت کې، خو له بده مرغه تر اخره پورې رسنیو د دوی خبرونه خپرول او اکثرا دوی دس انفارمیشن یا غلط معلومات خپرول، چا این کار اوس هم کوي دوی. او په دغه غلط معلوماتو خپرولو سره دوی هغه خپلې کړنې ډېر دسې په یعنی یو عادي چاودنه هم ډېر لویه چاودنه خودله، او یو ولسوالي چې نیوله ډېر تبلیغات ورته کول، او دا عامه افکارو باندې بیره شکه چې اغیزه کوي، نو دوی هغه ځواک باندې پیږي. نو ځکه اوس رسنۍ یو رقم کنټرول کړي دي چې نه غواړي د اوسني نظام د شتو ستونزو په اکله، د بشري ناورین په اکله خبرونه خپره شي، او دوی پیږي که دغه اطلاعات د رسنیو له آدرس خبر شي دا عامه افکار د دو په وړاندې دروي او وضعیت به خراب شي.
اما امید
سره کوي یو رقم دوی غوړي کنټرول کی ټول وضعیت، او ټول وضعیت تقریبا کنټرول کړی دی. آخري جمله می دادم چې جلال زاده صاحب یو عادي خبرم چې خبريږي، یو عادي خبرم د ټول ولایتونو کې همدا وضعیت دی. د استخباراتو د ادارې له خوا تر څو چې نظارت نشي او تر څو چې هغه د خبرولو اجازه ورنکی هغه خبر نه خبريږي، یوازې هغه تبلیغاتي خبرونه چې دوی په نفع دي هغه خبريږي. نور د ټولو خبرونو انتقادي خبرونه، انتقادي ژورنالیزم او هغه واقعتونه چې په ټولو نه کیږي، لبعد مګه دوی مخنیوي کیږي او هغه ټول سانسوري
کیږي. اوس وبې دي سبب د کنټرول مثلا مو یاد کړ، بالکل دغه انتقادات ست په مختلفو راپورونو کې د موضوع ته اشاره شوی. طالبان به د رسنیو د کنټرول هڅه کوي، اما زه فکر کوم افغانستان اوس په غنوي ملسیزه کې هم نه دی، ځکه هم په بهر کې قوي رسنۍ شته، هم خپله داخل د افغانستان څخه هم خلک د اطلاع رسنۍ په برخه کې فعال دي، فعالیت کولی شي. فکر نه کوي چې طالبان که دغه محدودیتونه چې اوس ویل کېږي لګول شوي دي، تاسې وایس راپورونه وایي دغه محدودیتونه لري کې په یو شکل د رسنیو څخه د مثبتې ګټې اخیستنې زمینه مساعده کې معلومات ورکړي، د خلکو اعتبار په دوی باندې زیات شي، فکر نه کوي چې د رسنیو څخه مثبته ګټه هم خپل هم دغه طالبان اخیستلی شي؟
خو دوی هغه مثبت اړخ نه ګوري. مثلا دوی پیږي بل شکه چې هغه مثبت اړخ هم ټولنې ته په ګټه دی، او عام ولس هم د افغانستان ولس ته په ګټه دی. خو دوی هغه بل اړخ ته ګوري. دوی پیږي چې په افغانستان کې وضعیت ډېر بد دی، هم د اقتصادي لحاظه، اقتصادي ناورین دی، هم د سیاسي لحاظه، د دوی ترمنځ اختلافات ډیر زیات دی، په خاص ډول د شبکې، د قانوني شبکې او د قنداري طالبانو ترمنځ ورځ تر بل اختلافات زیاتېږي. د دې ترڅنګ د د فساد مثلا، اخلاقی فساد او انتر دې چې مثلا اداري فساد دا 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 او 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 ترڅنګ مثلا د حقوق بشر مسله، د ښځو د زده کړو مسله، د پانتونونو مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې د ولس درد دی او دوی نه غواړي دغه مسایل رسنوي کې خبر شي او مخنیوي.
اما عبید صاحب، دوی به ستاسو په نظر وتوانېږي چې دغه رسنۍ سانسور کې، کنټرول کې؟ د از ما د تیرو خبرو ته اشاره چې اوس خو ارڅو امکانات او وسایل او کیمرا او دغه لري امکانات، فکر کوي چې خاموشه به کړی شي؟ سید چې اوس محدودیتونه سته، اما په بشپړ ډول خاموشه کولی شي؟
نه، په بشپړ ډول خو د خاموشولو ماتم نشته. دوی به خپل اڅه کوي او اڅه کړی ده، او د افغانستان دننه بل شکه چې ټول رسنۍ کنټرول کړی دي. خو یې ما باور داده چې کوم سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوی دی، یم ویل شو چې کوم د ژورنالیزم کوم سیستم چې رامنځته شوی دی، دغه سیستم لمنځه نه ځي. ځکه اول دا چې په تیرو شلو کلونو کې ما په باور د رسنیو د پرمختګ ترڅنګ د سیستم لپاره یو شمیر مسلکی خبریالان روزل شوی دي، او دوی ژورنالیزم ته د ورزخ په سترګه ګوري او ژورنالیزم ته ژمنتیا لري. دوی که د افغانستان دننه دي، که افغانستان بهر دي، هغه ژمنتیا شته. دغه ژمنتیا د دې لامل شوی چې ولس هم ویخ کړی او ولس هم په حقایق پوسپیږي، او که څه هم دوی ډېر محدودیت وضع کړی، ټول د ویرې فضا شته په افغانستان کې، خو ولس همکاري کوي. د ژورنالیزم سیستم ژوندی دی تر اوسه. بیا هم تکرار دغه جمله تکراروم، که دا په افغانستان دننه وي، که افغانستان بهر وي، د ژورنالیزم سیستم ژوندی دی او د سخت لپاره کار کوي. د اگزایل رسنۍ یا تبدیلي رسنۍ یادونه تاسو وکړه، مثلا تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ چې په بهر کې فعالیت لري، هر ورځ دوی د افغانستان د ولس په وړاندې کوم ناورین چې روان دی، هم افغانستان کې چې کوم ناورین روان دی، او د افغانستان د ولس سره چې څه کېږي، هغه ټول هر ورځ خپرونه جوړېږي، برنامه
شته،
او دې ته انعکاس ورکول کېږي. او طالبان که څه وکړي، که هر څومره هڅه وکړي، دغه 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 حرکت نشي درولی، ځکه چې دوه عمله لري. یو هغه سیستم چې ما یادونه وکړه، دویم ټکنالوژي وشتمه پیړۍ کې
کور ودان. عبید صاحب، ورسته پوښتنه کوم، لطفا لاندې ځواب راکړئ چې د خبرونې وخت کم دی. دغه د افغانستان بهر د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ سازمانونه هم شته، تاسې هم د یو سازمان مشر یاست. څنګه د دوغو سازمانونو ترمنځ همغږي رامنځته کېدای شي، څو هغه خبریالان چې په افغانستان کې دي، هغه رسنۍ چې په افغانستان کې دي، په مستقیم او غیر مستقیم شکل ورسره همکاري وشي؟ څومره د دوی ترمنځ هماهنګي مهمه ده؟ لطفا لاندې ځواب راکړئ.
دغه ماهنګی شته، او زه ډیر خوشاله یم. زه په ډاډ تاسو ته وایم چې ډیره ښه ماهنګی ده رسنیو ترمنځ شته. مونږ تیره اونۍ مې وغونډه درلوده په بلین کې، ټول اگزایل رسنیو استاد مغوخته و، تاسو استاد هم پکې راغلی و، ګډون کړی و، او ټول رسنیو استاد ولته ګډون کړی. او دغه ماهنګی د ټول رسنیو د استاد ترمنځ او د ټولونو ترمنځ شته، او همدا دلیل ده چې هر ورځ مونږ تاسو
حقایق
پر رسنیو خبرو. او دغه ماهنګوي او وجه ده چې هر ورځ د افغانستان د ولس اواز د رسنیو لارې خپرېږي.
خو باندې صاحب، ډېر زیاته مننه. کور مودان، تشکر چې په دې بحث کې موز موږ سره برخه واخیسته. مننه له تاسو.
تاسو نه مننه.
ترنو دوستانو، په د خبرونې په دویم بحث کې د پاکستان او د طالبانو په اړیکو باندې غږیږو، او په دې بحث کې د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر صاحب سید عرفان اشرف را سره ده. اشرف صاحب، تاسو هم پروګرام ته په خیر راغلاست.
با تمام امراض سرطانی یک مصرف اضافی میآید. خوشبختانه ما که مقایسه کردیم نسبت به کشورهای مسایه، این یه مسارکش خیلی کم هستند.
زموږ کمرې ته ځان ښیي چې ګوندې د کورنۍ کوم غړی یې پر تلویزیون وویني او پوښتنې ته راشي.
په کوم عمر کې د یوې جلې د پاره د مندواري مناسب وخت کړل کی.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
درنو سنو بیا هم خراغلس خب دکتر صاحب عرفان اشرف را سره ده اشرف صاحب پروگرام ته په خیر اغلس غا گرزی تاسه
ډیر مننه بالکل راضی او ټول اوریدل
کوم وعلیکم سلام تشکر اشرف صاحب ډیر مننه او زه به خنه غوړم تاسو لیک منتظر سوس د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یو زل بیا ویل دی چې طالبان د افغانستان حکومت او اسلام آباد باید خپل مشکلات د خبرو د لارې اوار کی دغه اشرف صاحب خبره مو په دې تیر درې کلونو کې بوار واره اوریدلې ده اما ظاهرا د لیدل کې چې دا مشکل هوار سوې نه ده سره د دې چې په د سفارت په کچه او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په کچه باندې ملاقاتونه هم سوي دي د افغانستان او پاکستان د اوسنیو مشکلاتو د حل لپاره فکر کوي چې هغه واقعي جدي اقدامات کیږي کیدون کیدی
نجی زما په خپل خیال کې هغه اقدامات کم پکار دي هغه کیږي او د درو کالونا یا کلن په افغانستان کې طالبان راغلي دي اغه نه پس د پاکستان او د طالبانو دریز د یو بل په خلاف تا پاکستان په افغانستان بار بار تور لګئی سالتنه تحریک طالبان پاکستان زمکا کوي او تا ټیکس کوي او طالبان نمنی اغه وای زندہ سندا خدا یو قدم مخ کې لاړو لکه کما تاسو ذکر وکړو ته د بهرنی او چارو حکومت ویان او زهرا بلوچ اغه په نن ډان کې د کې دغه خبر راغله دا او هغه یو طرف ته غمدنه کوي ال ته ګيله کوي د افغانستان نه ولکه څنګه مو ویلو چې دا خو مغه زړې خبرې دي څه کم نوی خبره دا هغه پډان ورستانه څه کم د پاکستان لوی ورستانه دا انګريزي هغه یو بل خبر دا چې پاکستان یونایټیډ نیشن یعنی ملګری ملتونو سکیورټی کونسل کې باقاعده دا مقدمه وړي دا او ال ته کې د پاکستان ویان ال ته وایي چې په طالبان باندې داسې فشار پکار د نړۍ طرف نه ځکه پاکستان کې حکومت خرابه کاری کیږي او چین سره د پاکستان اړیکی دي هغه په ضد باندې د افغانستان سبکه کاریږي نو نړۍ دې د پاکستان ملګرتیا وکړي ګوره تاسو دې ته په غور کوګوري اوسه پرې پاکستان په افغانستان الزام لګولې یا افغانستان په پاکستان الزام لګولې خو دا الزامونه په دوړو هوادونو په مانس کې وو اوس داسې لاګي چې پاکستان خپل مقدمه ملګری ملتونو ته وړي او دا هم د غور طلب خبره ده چې نه دوه ته وړي او نه سعودي پکې انوالو کوي نه یو ای یعنی عرب ملکونه بلکې ډایرکټ سکوندا دا خبره نړۍ ته ایکسپوز کوي د دې مطلب دا ده چې پاکستان کوشش کوي چې دا هغه څه حل نشي لکه مخکې څنګه پکاروا یا دورو دونو خپل کې خبرې کړې وي بلکې نړۍ ته دعوت ورکړي سدي د راشي او پاکستان
اوس اشرف صاحب پوښتنه هم ده چې په دې تیر شلو کلونو کې به د طالبانو او د پاکستان روابط ډېر نږدې خودل کېدل ویل کېدل به چې دوی دواړه سره نږدې دي اما دغه مشکل څومره د دوی ترمنځ جدي شوی چې پاکستان د دوی سره دا مشکل مستقیمه نشي اواره ولا ملګرو ملتونو ته وړي موږ تاسو په کابل کې هم د ځانمرګ بریټ شاهدانو چې د طالبانو یو جګپړی قومندان پکې ووژل شو په پاکستان کې هم دا پیښه کیږي یعنی دغه مشکل ک فکر نکوي ک خپل افغانستان او پاکستان حل نکي دا دواړه هیوادونه به متضرر کیږي ولی دا مشکل نه حل کیږي دغه اصلي دلیل او علت څه دی تاسو په نظر
ګورې جی داسې پاکستان کې نه جمهوری حکومت تا بلکې فوج سپندا هغه د جمهوریت په نامه بنه یو ریت نافذ کړی د ملک کې او تاسو هم د کا کوم کولیا د افغانستان باندې اپلای کوي شي یا ته سیاست هغه سنشته دا آئین قانون داسې سنشته ال تکې د طالبانو اصلواله ډله دا او هغه په افغانستان قبضه کړی دا لکه څنګه پاکستان کې غیر جمهوری قوتونه فعال دي الته په افغانستان کې هم جمهوری قوتونه نه دي نو د وړو ملکونو اقتدار د چا پلاس کې دا اغه په امن کې خطر دا غتا اوس کومه خبره اوس ډیره کړکچنه کیږي اغه اوس اغه نه د پاکستان صرف الزام و لګی تاسو د مهره وې چې د حقانی خلیل حقانی مرګ نه پس الته کې طالبانو هم دا ویلې دي چې داعش و اٹیکس کړی دي، یعنی چونکی د خلیل حقانی یعنی دوا په داعش باندې دا نو هغه وای سو وو کې شپږ اٹیکس کوم دي یا حمله کوم دي هغه د افغانستان نه بهر نه دي، او دا هم مهره وې چې افغانستان بار بار دا الزام لگائی پاکستان منی سے داعش خراسان پا کوئٹا کے دا یا پا پیخور کے دا زکم پا پاکستان حصی دی، نو دا دے مطلب دادا سے کئیو طرف تا پاکستان ملگری ملتنو تنو تخپلا مقدمہ اوڑی، بل طرف تا دا افغانستان طرف نہ ہم طالبان سکوم دی آغا خپل سکوم مطالبات تی آغی اڑان دی کئی او اس چپ نہ پاتی کی گی، زی صرف دا ویلن غارم سکا دا معاملات نور خرابیگی، نو دیکھیں یو مهم مسئلہ دادا سا افغانستان کے طالبان که چین سرا تعلقات استوار کئی یا ہند سرا یا وستی شاہی ملکونو سرا، تا پاکستان خواہش دادا سا اگر دے پاکستان مرزی شامل ای مو دا وقت دا سر تا یو کال یو نیم کے دا چین دیر لوئے طالبانو سرا پروجیکٹی شروع کری، زما پخپل پل خیال کې د پاکستان په دې تحفظاتي طالبان سهم کوي هغه کې د پاکستان مرزي شامل هان پکار دا، ولی د پاکستان دا غنی چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان کومک سره رغلی نو هغه چې سهم کومونه چې دی د پاکستان رضا بخلی، نو څه کله طالبان د پاکستان رضا و نخلی بیا پاکستان سکوم دا طالبانو ته هم په هغه نظر ګوري لکه کم دشمن په نظر خوځي، او دل بیا تا تکراروم چې دا دشمن د کارځي غونې دشمن نه او نه د اشرف غنی غونې دشمن، ویل سه کومپالا غوندونه په افغانستان کې پاکستان په هیڅ حیثیت نه قبولای، طالبان به د پاکستان دشمن وی د دې په ګمانس کې ختم کیږي، خو بیا به هم پاکستان غواړي چې په افغانستان کې سه کومپالا غوند را نشي، نو د پاکستان کومک به طالبانو په شا وی اگر چې د شخړې به هم وی.
اما فکر نه کوي چې د همدغه وضعیت چې تاسو وایئ چې پاکستان داسې وضعیت غواړي په افغانستان کې، خو تاوان خپل پاکستان ته هم اوخته، پاکستان کې مثلا په چینایي انجینرانو کارګرانو باندې بریدونه کیږي، د پاکستان اقتصاد خراب دی، په سرحدي مناطقو کې بریدونه کیږي، خو پاکستان هم ډیر زیانمن شوی.
بالکل جی، ما خو تاسو ته ځکه وویلو چې د دوړو ملکونو کې یو سیکیورټایز یا عسکري قیادتونه دي، دا د دې په مفاد کې دي چې د دوړو سیمو کې جنگ سکون دا آغا د معاش برخی یا معاش د جنگ نه عبارت کیږي، نو پاکستان کې هم همدغه مسله روانه ده، خو ګوره د چین سره د پاکستان مسله یو بل هم ده، د امریکې په پاکستان کې ډیر لویا سرمایه گزاری ده، آغا د پاکستان فوج کوي یا نور د پاکستان د فوج ټول جازونه ټیمپونه او ډیر داسې اکوپمنټ دی آغا امریکې ناراضي، نو د پاکستان فوج کې د امریکې حکومت سرمایه گزاری ده آغا په خلکو کې هم د جنرالانو پورې ده، نو که تاسو کتلی 2014 نه 2018 پورې د چین سره د پاکستان حکومت مرسته وی هغه هغه سه نه وی، بیا خاص کر عمران خان حکومت سره غلو ال تباجوا صاحب او فیض امید صاحب د دې او ششونه داو چې چین سره هغه مرسته هغه سه پیل نشي، لکه کم اوس یو ځل بیا پاکستان کوشش کوي چې هغه سلسله بحال شي، خو دې کې تاسو غنی سه یو طرف ته په فوج کې خپل د امریکای سه کم ډله دا یا د امریکای کم فشار دا یا پریشر دا اگر لاندې پاکستان چین ته اغه کولاو زړه سره نشی تله، خو بل طرف ته کتا سو غری د پاکستان خپل پالیسیانه سه اغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د غمزه پلی کومونو په ضد دی، اغه نه سکم انسرجنسی یا ټیرریزم یا التنا عسکریت پسندی سره کم جوړیږي، دا غي افغانستان سره خو تعلق نشته، خو پاکستان کوشش کوي چې دا غي تعلق هم افغانستان سره جوړ کړي، یعنی تاسو دین اندازا وکړي چې د ملګری ملتونو د اوس نوې بیان سره غلې ده د پاکستان د مخنا هغه کې وایي چې الته کې بلوچستان انسرجنس او طالبان یو دي، د دې مطلب دا ده چې پاکستان ٹی ٹی پی او بلوچستانو کې فرق نه کوي او بار بار تقاضا کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د اړخ نه راځي.
تشکر تشکر اشرف صاحب، ډېره زیاته مننه، کور مو ودان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته، مننه له تاسو صاحب. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ خپرونه پاتې رسیږي، تر بیا د الله په امان.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن ل استوديوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریزم
د سیمه او نړۍ په ورسته یو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان